سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو ازادي رادیو ته واکېست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لری کړې. د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی و. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړې. د سیرینا هوټل په بریټ کې د امریکایي تابع دویت اسلا په شمول شپږ تنه وژل شوي وو. د دې راډیو پر اساس سره دی چې د امریکا د عدلي وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته، خو تر نن پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی په ویبپاڼه کې شته. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې وه. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه ډیورن کرښې ته نږدې شپاړس وسله وال مخالفان وشلي دي. د پاکستان د پوځ امریکو څانګې پرون یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې ادا کړې چې دا کسان تېره شپه هغه مهال وژل شو چې د افغانستان خاورې پاکستان ته وختل. د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې د دوی یو شمېر وسله والو مخالفانو هڅه کوله ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان اړوند غلام خان کلي ته ننوځي. پاکستان پوځ اعلان ادا کړې چې د دوی وسله وال مخالفان د افغانستان په خاورې پټنځین لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان ادارې ردوي وایي چې اس ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. پاکستان او د طالبان حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره مې وکتل. موږ له افغانستان سره د دوامداره تعامل او د متقابلو ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه. هغه زیاته کړه دوړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخ کړي څو دوړخیزی اړیکې نور هم اټینګ شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې د 2023 کال د غیر قانوني کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بلل دی. د دې ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې تر ټولو زیات کډوال خپل منزل ته تر رسیدو پر لار مړه شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د تازه شمیرو له مخې په 2023 کال کې نږدې 9000 کسان پناه غوښتونکي اروپا او امریکا ته په خطرناکو لارو د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې راپور په اساس تر ټولو خطرناکه لاره په آسیا کې ده، ورپسې د مدیترانې سمندرګي لاره او بیا افریقا هغه سیمې دي چې تر ټولو ډېر کډوال پکې مړه شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د درو طالب چارواکو پر سر د امریکا جایزې لري کول اته پیغام درلودلی شي.
البته داسې به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی.
له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري ویستلو ټینګار
نو مشکل دغلته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده، نلته مونږ یې کولای نه شو چې تلار شو.
او د پسرلی په پیل دو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کاروانګر خپل کښتونو او حاصلات ته خوشبینه دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکه له کال خره ډیر ښه کال ده، شروع دی کال باران کالی ده، د سر درختی سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دقان
خبرونه کړه. نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي. د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې د منلې د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی و، نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره د جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي. پر همدې موضوع مې د سی سی چارلو لشنه کې ښاغلي محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې امریکا وروستۍ دغه کومه پریکړه څه پیغام درلودلی شي.
البته داسې به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکلا دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش اصول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچه دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم ترسره شوی.
بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کې چې امریکایي زنداني آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي یا دې ته د دې امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نومونه په تور لست کې دي، د هغوی نومونه د دغه تور لست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدی شي؟
دا کېدی شي چې یو قدم پر وړاندې وي، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به یې کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د عیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې دی چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعذیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خانه نیول شو بیرته خوش شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستی کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقاتو کې دا فیصله شوه چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي.
راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري سول پر ځای په تدریجي او ابرمندانه ډول خپل وطن ته ستنه کړي. د غوښتنې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته دغه هیوا د حکومت لخوا د وټلو ورستۍ نیټه ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري سنونه پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیوا ته ستانه کړي. د غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه د همراغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنې کړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستاني د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړي و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنځ شنبه په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارتلرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوی نیټه نه ده بدله شوی. پاکستان د روان مارچ میاشتې 13مه اي سي سي کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوخه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشته سی سی کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کم موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي رادیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده ملته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخت ده.
نو په وطن کې ولاد نو ما شومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوي ال د مرسو کو نه پله لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه دغه واسلر چې مړل ځان ورسو مړل د څه وګ چې بلار سره وته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې صد پاس اته لک افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر 15مې وروسته له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 850,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زکړې نشي تم کېدای صندوق وايي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته دینجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړ چې هر انجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په اصولو کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله مندۍ پرمختګ وکړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوې چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیون واوړي. د صندوق د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د تعبیز لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه شان یې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاوو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی لږ وخت سره مخ کوي بلکې زموږ هېواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یوه روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي خوانیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخي سو یونجنور پښمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوی دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا وکمنیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز ولکاو. په 2022 کال کې هم د دوی د پانتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا جونیو خزی روختي انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. کته هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي کاری او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې د نننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي. خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړی دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې زور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډیرو تمه درلوده. هغه کاروان چې د آزادې اروپا آزادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړې دي د اوکران د اټومي بټۍ په اړه د دغې وته امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړی دی. نور هلې په دې راپور کې
په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولودیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له ډیر روسيني اوربن سره موافقه وکړه د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافی نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پایته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالډ ترامپ ولودیمیر زلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګ سره خبرې کړې په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرحې هرکلی کړي. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف پر اعظم کوفتیرنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وایي کچېری شاغل ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اټوم چې د اوکراین د اټومي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتي اداره پاتې شي. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اټومي واحد خپلې ځانګړې تخنیکی ځانګړتیاوي لري. اوکراین 15 فعال اتمی ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمی بټیو کې ځای پر ځای شوی دی. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو ترول کې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی، خو له تیرو 150 کلونو راهیسې عملی کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخوانی شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 یم کال، یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پسرلی په پیل د سره د افغانستان د یشمیر سیمو کاروانګر خپل کښتونه واصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ورستي ورختونو هیله من کړی دي. د چارو کارپان بیا خبردار ورکړي چې یوازې ورختونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. نور هلی په دې راپور کې
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډی وایي د شوی او رختونو لامل کاروانګر خپل کښتونو ته هیله من دي. ان شاء الله الرحمن چې سکالی کال خیر ډیر ښه کال ده، شروع دی کال باران کالی ده، د سردرختی سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دشتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې دي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته ورختونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله مند دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دوی زموږ په سیمو کې سکال ورختونه ډیر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي. که څه هم لږې دي خو راځي. سکال موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرله پسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نه شي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای پډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د زمکه د سر وبو ژر سیمه پرې خودل شي. دغه راز د موسمي وبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي،
بندهاره ایمار وکنن.
د طالبان حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په ویپاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهیي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کیدی شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کم په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسیې او کلونو کې سخت وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرې ایښې دي.
په تسهیل کې چې کوچني اختر ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږکال یې د کار د تیرو کلونو پرتله ښه نه دی. دوی یې ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي وبلله. په ورته وخت کې د شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم وایي ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی خپلو ځانونو او د کورنۍ غړو ماشومانو ته اختر لپاره نوې جامې جوړ کړي او نور اړین توکي واخلي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل
تیر کلم زې په تیر کال نه بیا شش کال زې د اورستر بل کاروبار نه زې په تو طرف روان ده کمزوري کې اورستر بل کاروبار کم تقریبا د سیو بل اته سو تر زر جوړې پوری ګندل خو شش کال اندازې نه ډېر کمزورې لګي هغه په دغه حال روان شو ډېر نه ډېر خیطان د اوس څو سره مت دي خو خیطان پېژنم چې دا د تصمیم لري چې اختر نو وروسته
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتی رو 15 کلونو راهیسی د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ به جوړی نه خشته په 13 کلونو کې ور دا چې وسه مونږ کارونه خپلو کاریګرم خوشی دي او ناس کارونه هم نشته دي 13 کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر 2000 جوړی ګنڈلې دا چې اوس مونږ وسو جوړی ګنڈلې هم چې پدا سیالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سو 400 روپیا خشته ور دا 200 روپیا خپلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکو وحید جمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند اغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډېر سختۍ سره پوره کوي دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د خطر لپاره کلی او یا هم نورغه وسایل چې اړین دي چې باید خطرونه کې کورونه ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حسن هم ورته خبره کوي
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بل خصوص په ننګرهار کې د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي حتی خلک د شپې لخوا یوه مړې ډوډۍ تاری اندي زه دا وایم چې په دې تیر سالور کلونه کې بچاګان ته جامې نه وی ګنڈلې د اخترونو لپاره اخترونه د خلکو هیر دي
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالی ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو لامل نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومان ته هف میوه جوړ کړې ده. د یادونې د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بیوزلۍ او بیکاری راپورونه خبر کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سک 2025 زګدیس کال کې به 22.9 میلیون افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا ولري. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په اړه تاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونه
نوم مساده د کابل ولایت زمينه هي اوسیدونکو یم ازان چې وشه روزه پیرکیه په بولنی باندې متو بیا د منځنل منځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سن ولله کول سالي څخه روژه خو قربان سم شایسته روژه ده خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چي دغه دادی چې غربت زیات دی بیکاری زیات ده فقر او نشتی زیات ده نو دغه یو مشکل سره د خلک لاس او غریوان دي بلخو نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده موسم بالکل برابر دي نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده واجب کی چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ټولو ته